د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زادران مختوی. السلام علیکم. وړاندې مو په خپرونه کې د افغانستان د حکومت د استازو او طالبانو له غونډې خبرو. د خبرې په سعودي عربستان کې شوې دي. بل لور ته د افغانستان د دیني عالمانو یو پلاوی نن په اسلام آباد کې د سولې په ارتباط غونډه لري. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د سولې عالی شورا یو هیئت نن په پاکستان کې خپل بحثونه پیلوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دولتي چارواکو او کاندیدانو ته خبرداری ورکړ. د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم وروستی تور بې اهمیته وګڼه. د افغانستان د سولې عالي شورا او د دینی عالمانو یو هیئت د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د دې هیئت مشري کوي. د سولې عالي شورا یو غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان هیئت به د جګړې د پای ته رسېدو پر موضوعاتو ټینګار وکړي. شغلی وقاد ول چې نړیوالو فشارونو ته پاکتو پاکستان باید دا درک کړي چې له ټوریزم څخه ملاتړ حل لار نه ده او د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روان انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول چې د تلیا میزان تر 25 به دوام وکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دولتي چارواکو ته هم خبرداری ورکړ.
کاندیدانو څخه هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه کړي. که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي. رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی. هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو نه استفاده وکړي دوی به له دندو څخه لرې کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي.
د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره د 413 ښځو په ګډون 2500 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي. دغه انتخابات د تلیا میزان پر 28 کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 50 مخالف وسله وال وژل سوي او 10 تنه نور ژوبل سوي دي. د وزارت په خبره دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. د دولت کې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکامه شوی دی. دوی ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې. شغلی روحانی له نیویارک څخه ایران ته تر ستنېدو وروسته د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې پرون خبریالانو ته وویل
ترامپ در این جلسه تنها ماند در واقع
ترامپ په حقیقت کې په دې جلسه کې یوازې پاتې شو. د امریکا لپاره یو نوې انزوا وه.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته دوه ورځې مخکې د ایران او امریکا ولسمشرانو دواړو وینا وکړه. ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې ایران د یو فاسد دیکتاتور نظام په توګه وغنده چې رهبران یې په منځني ختیځ کې د ګډوډیو وژنو او ویجاړیو تخم کري. ټرمپ له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران پر حکومت د بندیزونو په لګولو کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره یوځای شي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ټرمپ د چهارشمې په ورځ د اسمبلی دغه راز د امنیت شورا له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک وایي په سیستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سره ته نږدې څلور افراطي وسله وال وژلې دي. دغه ځواک په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنۍ خبره کړې ویلي ایراني ځواکونو څلور تروریستان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. اعلامیه وایي د یوې تروریستي ډلې پاتې نور غړي ګاونډي هیواد ته تښتېدلې دي. سپای پازداران انقلاب ځواک په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه تروریستي ډله د نړۍ په یوه متکبر ځواک پورې تړلې ده. ایراني چارواکي زیات وخت دغه اصطلاح د امریکا متحده ایالاتونو او د هغې متحدانو ته کاروي. ایراني ځواکونه وخت نه وخت په سیستان بلوچستان ولایت کې له افراطي وسله والو یا هم د مخدره موادو له قاچاقونکو سره جګړه کوي. تر دې مخکې ایران تور لګولی چې د تېرې اونۍ په وژن کې حمله کې سعودي عربستان، متحده عرب امارات او د امریکا متحده ایالاتونه دخیل دي. تېره شنبه د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر یوه پوځي پریډ په حمله کې د سپای پازداران انقلاب ځواک د غړو او ملکیانو په ګډون 25 کسان ووژل شول. سعودي عربستان، متحده عرب امارات او د امریکا متحده ایالاتونو په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی دی. او د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بی اهمیت وباله چې ویلی و ایران د اټومي وسلو پټه زیرمه لري. بنیامین نتنیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه چې ایرانی چارواکو غلط تورونه بللې دي. نتنیاهو د ایران د پلازمینې تهران یو عکس چې له هوا څخه اخیستل سوی وښود چې یو مهال ته یو سور وکتور ورکش سوی او ده د اټومي وسلو اړوندو موادو پټه ذخیره وبلله. هغه ایران ته په خطاب کې وویل
اسرائیل به د ایران د تهاجم پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره هر لازمي اقدام کوي. موږ به په سوریه کې ستاسو پر ضد اقداماتو ته ادامه ورکړو، په لبنان او عراق کې هم ستاسو پر ضد عمل کوو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د نتنیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبري ورباندې وسی، بلخوا د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی د نتنیاهو په ځواب کې په تنزیه انداز ویلي د اسرائیل دغه رهبر ته شي ځینو کسانو بد مشوره ورکړې وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې د طالبانو په وینا واورئ چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده چې د دوی یو شمېر بندیان خوشې کړي. طالبانو دا هم ویلي دي چې ځینې بندیان خوشې شوي دي. د طالبانو له استازو سره د افغان حکومت پلاوي د روانو انتخاباتو د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. بل لور ته تمه ده چې نن په اسلام آباد کې د افغان دیني عالمانو هیئت له پاکستاني لوري سره د سولې په ارتباط خبرې وکړي.
اوسنی حکومت چې د پاکستان کې دی د هغوی ترجیحات هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې لازمه همکاري کول دي.
په لوګر کې مو د انګورو د باغونو له حاصلاتو خبره وو.
یو تعداد باغونه دي چې هغوی ادویه او لدو هغه نه استفاده ونه کړله او د هغوی په باغونه کې یو اندازه دغه مشکل د امراضو لیدل کېږي.
او په پکتیا کې نشتر کلنۍ مشاعره وشوه.
توبو متری توبا زوروی می همیشه د هغی دخلی واده لکه ما تا اینه.
رویترز اژانس د طالبانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او حکومتي پلاوی ترې غوښتي دي چې را روان انتخابات ګډوډ نه کړي. طالبانو ویلي دي چې په ورته وخت کې حکومتي پلاوی له دوی سره ژمنه کړې ده چې یو شمېر زندانیان به یې خوشې کړي. په سعودي عربستان کې د دې غونډې جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
د رویټرز خبری آژانس د درو طالب مشانو په قول ویلي چې د دې ډلې استازو روانه اونۍ په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کتلي او د ولسي جرګې تر انتخاباتو وړاندې پر امنیت او د محدود شمیر بندیانو د خلاصون پر موضوعاتو خبري سره کړې دي. دا کتنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږه موده پاتې ده. د افغانستان د حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات په آرام او امن فضا کبوشي. د رویټرز خبری آژانس تر راپور لمخې یو طالب مشر وویل چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړې نه کوي. افغان پلاوی زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشی کوي. د زیاته کړه ځینې بندیان چې تورونه کوچني وو خوشی شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشی کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو په درو ډلو ویشلې دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویندوی زبیب الله مجاهد هم په دې باب څه نه دي ویلي. رویټرز وایي طالبانو چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نامشروع او د بهرنیو لاسپوڅی بولي، تل ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره خبرو ته تیار دي. خو طالبانو او د افغانستان د حکومت پلاو په ځلونو له یو بل سره غیر رسمي خبرې کړې دي. د طالبانو استازو د نوم د نه ښودلو په شرط وویل په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت او طالب استازو کتنه وروسته لدی کیږي چې له امریکایانو سره د طالبانو بل کتنه په دې خاطر لغوه شو چې د یو درې میاشتنی اوربند پر سر چې امریکا یې غوښتنه کړې و موافقه ونه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبی او منځنۍ آسیا مرستیالي الیس ویلس په مشه امریکایي پلاوی په جولای میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبرې کړې وې. په قطر کې د طالبانو یو مشر وویل زموږ ځینې مشران د افغانستان له حکومت سره د خبرو پلوي توب نه کوي ځکه چې تر اوسه پورې موږ دوی ګوډاګیان ګڼو او ورسره لیدو مو انکار کاوه. خو له امریکایانو سره زموږ په وړاندیز غونډه د ځینو ځانګړو عواملو له کبله ونه شوه. دوی وویل امریکایي استازو زموږ څخه د اوربند غوښتنه کوله چې زموږ مشرتابه ورسره موافقه نشوای کولی. نو په نتیجه کې رسمي خبرې ونشوې، خو غیر رسمي تماسونه نیول شوي دي. د طالبانو یوه مشر رویټرز خبري آژانس ته ویلي د خبرو لپاره زموږ موافقه یوازې د دې لپاره وه چې د بندیانو پر تبادلې خبرې وکړو او زموږ مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي. طالبان له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې د دوی مشران دې د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي.
د رویټرز آژانس په استناد مو واورېدل چې د طالبانو دریو مشرانو دې آژانس ته ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له هیئت سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وی له سعودي عربستان څخه تیر ځل هم د انتخاباتو پر مهال د همکارۍ غوښتنه شوې وه، او دا هم په پام کې و چې له طالبانو سره یو شمېر بندیان د افغانستان حکومت تبادله کړي. خو د رویټرز آژانس په استناد په سعودي عربستان کې د روانې اونۍ د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخص ترمی مذاکراتی که در این باره شده باشه ایره معلومات ندارم، باز میشه که
په مشخص ډول د دغو خبرو په اړه معلومات نه لرم. کیدای شي چې د سولې د عالي شورا ویان په دې باره کې خبرې وکړي، لیکن د زندانیانو مسله تر هغه ځایه چې زه خبر یم تر اختر مخکې هم وه. د لوی اختر مخکې دا پروګرام و چې زندانیان تبادله شي، خو بیا څه ستونزې رامنځته شوې او دا قضیه پاتې شوه. نو اوس به هم شاید دا پروګرام بیا او ممکن تبادله داسې وي چې له دواړو لورو بندیان تبادله شي، او دا د انتخاباتو مربوط مسئله نه ده. حاجی دین محمد و وړاندې به پاکستان ته د افغانستان د دینی عالمانو د هیئت د سفر په اړه معلومات ترکړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا او دیني عالمانو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز د رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني علماو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی د دواړو هیوادونو د ګډ پلان له مخې نن له پاکستاني علماو سره په اسلام آباد کې ګوري. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمانو په کابل کې نن د یوې غونډې پر مهال وویل چې غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو کې خپل مهم رول ولوبوي. حدیث پردیس لکابل راپور لري.
د سولې علي شورا هیله لري چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي، او دا ځل د افغان سولې په اړه له پاکستاني علماو سره د افغان پلاوي کتنه مثبته نتیجه ورکړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د سولې علي شورا د مرستیال عطا الرحمن سلیم په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی، او تمه ده چې نن به له پاکستاني علماو سره وګوري. د ښاغلي وقاد په خبر افغان پلاوی به په دغه کتنه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او همداراز د جګړې پایته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي.
مشخص دی چې افغانستان کې د جنگ دوام د هیچا په ګټه نه دی. د جنگ په نتیجه کې دا مسله پای نه لري، او د جنگ ناخوالې دواړه ملکونه متاثر کوي. راځئ چې په ګډه باندې د جنگ ته د پای ټکی کېږدو، د سولې مذاکرات پیل کړو، د افغانستان د علماو سره همنظرې شي، او په اوسني حکومت چې د پاکستان کې دی د هغوی ترجیحات هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې لازم
همکاري کول دي. د ښاغلي وقات په خبره نړیوالو فشارونو ته پکتو پاکستان باید دا درکړي وي چې له تروریزم څخه ملاتړ د حل لار نه ده، اوس د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. یو شمېر پاکستانی رسنیو هم ویلي چې پاکستان ته د افغان دینی عالمانو سفر د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز رامنځته کېدو په هدف کېږي چې هوکړه یې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې شوې وه. تر دې وړاندې هم دینی عالمانو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو دو په هدف ناستی کړی دی. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یادو ناستو کومه ګټه نه ده ورکړې، او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال چې د حزب اسلامي له لورې رابلل شوې وه، د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو پر یووالي او بسیج کېدو ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو یووالی مهم وباله.
د علماو وحدت او یووالی د وی درنې شورا جوړول، همدا شورا د ټولو مهمو ملي مسایلو په اړه د تصمیم او پریکړو په یو درون محور بدلول. زه په شپږ باور لرم چې علما کولی شي په خپل یووالی او وحدت سره همدا ستر او لوړ مقام او منزلت ترلاسه کړي.
دینی عالم محمد عارف ملکیار بیا وایي حکومتونه باید علماو ته په احترام په مهمو مسایلو کې د دوی لاغې څخه استفاده وکړي او په کار د چ پټولو پروسو کې د دوی حضور نمایشین نوي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر دینی عالمان وایي دوی مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل مهم رول ولوبوي. د دوی په باور له ستونزو سره سره تر هغې به په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. په کابل کې د دینی عالمانو د نننۍ ناستې یوه ګډونوال مولوي محمد طالب ازادي راډیو ته وویل
د دې غونډې عمده هدف دا و چې اهل علم په انساني جامعه او معاشره کې دوی د انبیاو نمایندګي کوي او د دې معاشري اصلاح او سمې لارې ته رهبري دا د دوی مسؤلیت و. همدا دغه مسؤلیت د احساس په بنیاد باندې دا غونډه دایره شوې وه چې اهل علم خپل اساسي رسالت او مسؤلیت ادا کړي تر څو معاشره د دوی د سالمې تربیې په نتیجه کې ښه او ښکلو اعمالو اخلاقو ته سوق شي.
څه غواړي په اول قدم کې چې کله د علما سره راټولوي
په پیل کې هم دا دی چې د اهل علم ترمنځ تمرکز په هغه اصولي مسایلو باندې وشي او د فروعي مسایلو د اختلافاتونه اجتناب او کناره جوی وشي. دا هم لومړیتوب دی په دې
او په افغانستان کې دلته په دې غونډه کې دا خبره مطرح شوه چې د کومه جګړه اوس روانه ده په دې کې باید علما خپل مهم رول ولوبوي. په دې رابطه باندې څه اقدامات ترلاسه دي؟
انبیا او نیابت کې دا خلک روانه جګړه چون مقدس اهداف نه لري د ملک او د دین په خیر باندې نه ده، نو اهل علم په دې کې سره فهرست مسؤلیت لري چې خپل قوم او ملت د تنویر ذهني یا د ذهن سازۍ په حساب باندې چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي او دا ملت ته یو ټایم ټیبل باندې راجمع شي او د خپل ملک د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
تر اوسه پورې ولې دغه کار ونه شو یا څه مشکلات وشي تر اوسه پورې علما په یوه محور راټول نه شو او په افغانستان کې کوم وضعیت روان ده د دې خاتمې لپاره یو آواز پورته نه کړ؟
نو د دې لپاره ډېر عوامل یو سبب د دې لپاره خو دا چې علما متشتت و ذهنو کې اوسېدل، څوک د مهاجرت په حسابونو باندې، څوک په اندروني ملک کې، داسې یو زمینه او شرایط نو برابر شوي چې دوی په یو میدان باندې راجمع شي. او دویم دا چې نور عوامل هم لري، هغه دا چې دا حالات او شرایط او تقاضا داسې وه چې داسې شرایط نو برابر، ځکه داری منطقي خپل خپل شرایط ولله الحمد اوس داسې شرایط برابر شوي دي چې اهل علم په یو ځای راجمع شي او تر څو خپل اساسي مسؤلیت ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنه دا چې تاسو څومره امیدوار یاست چې د علماو راټولېدنه ته به څومره ګټوره تمامه شي په افغانستان کې د وضعیت د بهبود په رابطه باندې؟
ان شاء الله بل امید نشته، بل مرجع داسې نشته دي چې دا غیر نه د سړی په دې ستر هدف کې امید وساتي. سوا د دېنه چې اهل علم مخلصانه طور باندې د دې لپاره اقدام وکړي، دغه یوازینی مرجع ده، یوازینی هغه قوت دی چې دا شرایط او دا وضع به د دوی په توسط باندې تغییر کړي.
له دینی عالم مولوی محمد طالب سره مو زموږ د همکار حدیث پردیس مرکه اوریده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته خبرداري ورکړې که د دې هیواد سری کرښې مراعت نه کړي نو په وړاندې به یې انتقامي اقدامات وکړي. د سپاه پاسداران یو مقام نن د جمعې د لمانځه پر مهال په خپله وینا کې امریکا ته هم خبرداري ورکړ که د ترسانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي تاوان به وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې امریکا او د خلیج متحدانو یې په سیمه کې د ایران د نفوذ د کمولو لپاره پر تهران فشارونه زیات کړي، سپاه پاسداران انقلاب ځواک نن د جمعې په ورځ سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته خبرداری ورکړ چې کله د هیواد سره سری کرښې مراعت نه کړي نو د ایران له انتقامي اقداماتو سره به مخامخ شي. ایران پر سعودي او اماراتو تور لګولی چې هغه پنځه وسلوالې تمویل کړي دي چې د شنبې په ورځ په اهواز ښار کې پر یو پوځي پرېډ برید وکړ. په دې برید کې 25 کسان ووژل شول چې د سپاه 12 تنه افسران هم پکې شامل وو. سعودي عربستان او اماراتو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. فارس نیوز خبری آژانس د سپاه پاسداران د مرستیال مشر برید جنرال حسین سلامی له قوله لیکلی دي چې د هیوادونو ته خطاب کوي او وایي پوهیږئ چې د ایران ولس څه ډول طوفان جوړولی شي او زیاتوي که تاسو زموږ له سرو کرښو واوړئ موږ به هم ستاسو له سرو کرښو واوړو. جنرال سلامی چې په تهران کې د جمعې د لمانځه پر مهال خبرې کولې په خپله احساساتي وینا کې وویل چې د ده د هیواد پر ضد دسیسې باید بندې شي. هغه د سعودي او اماراتو چارواکو ته د خبرداري په ژبه وویل چې ایرانیان حوصله کوي، کنه تاسو د شیشو په ماڼیو کې ناست یئ او زموږ د انتقامي حملو تاب نه لرئ. جنرال سلامی همداراز متحدو ایالاتو ته هم خبرداری ورکړ چې که د تروریستانو لملاتړ خلاص ونخلي نو تاوان به وکړي. ایرانی چارواکو د اهواز له تروریستي حمله وروسته پر امریکا تور ولګاو چې د برید کوونکو ملاتړ یې کړی. واشنگتن هم دا تورونه رد کړي دي او وایي چې له دې پیښې نه و خبر. سپاه پاسداران له دې برید یوه ورځ وروسته خبرداری ورکړ چې ورته ځوابي خونړۍ حمله به وکړي. ایران او سعودي عربستان له څو کلونو راهیسې په یوه سیمه ییزه سیالۍ کې ښکیل شوي دي. دواړه هیوادونه په سوریه، یمن او ځینو نورو ځایونو کې د بېلابېلو دښمنو اړخونو ملاتړ کوي. ستاسو له پیغامونو
سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ دا کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو په خپله پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې، دشتین مځکې، دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکې یوه نمره له دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. نو سیزه خو به ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واورئ. السلام
وګمنګر خبرې کوم د خوست ولایت نه. زمونږ خدا د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه دې ولسوالۍ ته نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه شوي.
سیف الله احمد کابل دا ارزان قیامت نه مې تاسو ته اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ارزان قیامت کې د پولیسو یا د ترافیکو سره ډېر زیات په آزاد یو او ډېر اجل څومره زر کېږي ما پیغام نشر کوي. دلته په خلکو باندې چارایانو چارایانې بندې کړې دي، په چارایانو کې تیږې ایسې دي. کله یو چارای را باندې بند کړي، کله بله را باندې بند کړي، زه نه پوهېږم. د دولت هدف څه شي ده؟ دې لارو بندولو کې دوی مطلب څه شي ده؟ خلک د بازار کې آزاد کار ته پرېږدي. موږ ډېر زیات تر په آزاد یو، په دې شکل باندې خدای قرآن جوړ کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورېدلی شئ. په ګوګل کې د پښتو ژغ غوښتنې په هدف د کندهار په پوهنتون کې غونډه وشوه. د غونډې برخوالو پر حکومت ژغ وکړ چې په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو لپاره دي هغو ټولنو او بنسټونو ته امکانات برابر کړي چې په دې برخه کې د کار کولو هڅې کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو. دا غوښتنه ورسله هغه کېږي چې دوه کاله وړاندې په ګوګل کې د ځینو نړیوالو ژبو تر څنګ پښتو ژبه هم ورزیاته شوه. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په اساس یې باید د ګوګل د ژغ په برخه کې هم پښتو ورزیاته سي. په دې اړه په کندهار پوهنتون کې موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو تر سرلیک لاندې یوه لویه غونډه جوړه سوې وه. په غونډه کې د اجتماعي خوځښت ټولنې مشر نبی الله هیوادپال ساپي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ګوګل ته د پښتو ژغ ورزیاتولو په موخه دي له هغو بنسټونو سره مرسته وکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
ژبه غني کول په ګوګل کې، ژبه غني کول په تجارت کې، ژبه نړیوالو سطح ته رسول د دولت فریضه ده.
خود غونډې یو شمیر نورو برخوالو بیا په دې برخه کې د علومو اکاډمۍ لیکوالو او ژبپوهانو رول مهم وبله. د دوی په باور په دې برخه کې میلیونونو ژباړل سو آثارو، کتابونو، مقالو او نورو ته اړتیا سته، خو پښتو له دې اړخه نیستمنه ژبه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال پوهان مل شیرشاه رشاد او لیکوال صلحی په دې اړه وویل:
مقام
همسایه وادونه په مرتک کړي هلته مو خلبت باندې زندانونه جوړې ونی هلته زموږ سپکاوی کړي هلته زموږ احترام نه کېږي ملک په نابس کې زیات
ګوګل دا مهال یو سلو درې ژبو ته ژباړه کوي او په ځینو ژبو کې آن غږ ویډیو او تصویرونه هم ژباړي. ګوګل په نړۍ کې مشهوره پلټونکی ماشین دی چې له څو کلونو راهیسې د ژباړې برخه هم فعاله کړې وه او پکښې د نړۍ لسګونه ژبې یو بل ته ژباړل کېږي. په دې ژبو کې انګلیسي، عربي، اردو، فارسي، هندي، چینایي، فرانسوي، اسپانوي او د نړۍ لسګونه نورې ژبې وې، خو پښتو ژبه دوه کاله وړاندې پکښې فعاله شوه.
د کندهار پوهنتون کې د غونډې برخوالو په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو لپاره له حکومت وغوښتل چې خپلې هڅې پراخې کړي او له هغو بنسټونو او ټولنو سره مرسته وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي چې په دې برخه کې کار کوي. بیا هم یوه ادبي مسله او فرهنګي له دیارلس کلونو را په دې خوا هر کال په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا مشاعره د فرهنګیانو لخوا جوړې شي. د پکتیا د شاعرانو او د قلم خاوندانو ترڅنګ د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو څخه هم شاعران، ادیبان، لیکوالان او د دوی مینوال پکې ګډون کوي. سشت کال هم دغه مشاعره د پکتیا او له یو شمېر نورو ولایتونو څخه د ورغلو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په ګډون د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې جوړه شوه. له دې مشاعرې څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري چې د یو تن ګډونوال لخوا په ترانوم پیل شي.
کته هم د نختر دودیزه کلانی مشاعره ل خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ ترسره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینوالو د مینې کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه. پکې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټاوازی د مشاعرې په پرانیستون کې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسني نسل ته د لا پرمختګ قوت وربخښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو.
بل کار مشتخ من کبر نه وو داس حالات ته چرت نه وو.
دا ځل د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلی داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنې دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغه کلنۍ مشاعره کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، یا خو نښتر ښه وله. نو زه فکر کوم که له نورو ولایتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و، او که اصلاح په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد صاحب چې له کابل ولایت څخه په دې مشاعره کې ګډون کړی وای، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینوالو ترمنځ د پیژندګلوۍ ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د ورپیژندلو ښه فرصت برابروي.
ډیر مثبت خواوې لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتیږي له یو بل سره، او پیسلاد موږ تاسو پښتو کلتور لکه په دې کې چې اوس لونګۍ وویشل شو، یعنی کلتور پکې راغول کېږي. نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډېرې ګټې لري.
د نختر دیارلسمه دودیزه مشاعره د ازل د ګردیز ښار په یو رستوران کې جوړه شوې وه، چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل، او د شپې تر ناوخته یې د پام وکړ او غزل بول پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه.
ازادي رادیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي واوریدونکو پروګرام نورو چې په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او په افغانستان کې د وچکالی په اړه هم اوریدل شي. خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا او د دینی عالمانو یو هیئت د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز د رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د دې هیئت مشري کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسما پیل شول. دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت او 50 مخالف وسلوال وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی. د ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي په سیستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سرحد ته نږدې څلور افراطي وسلوال وژلي دي. دغه ځواک په هغې اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنوی خبره کړې ویلي ایراني ځواکونو څلور تروریستان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. او د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بې اهمیته وباله چې ویلي دي ایران د اټومي وسلو پټه زیرمې لري. بنیامین نتانیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړه. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د نتانیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبرې ورباندې وسي.
په افغانستان کې سږ کال هم د سخت وچکالۍ اټکل کې شي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خو اوس بیا هم د کرهڼې په ارتباط لوګر ته مخه کوو. د لوګر بڼوال او بزګران وایي چې سږ کال یې د نباتي ناروغیو او طبیعي آفتونو له کبله د انګورو حاصلات کم شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې په دې ولایت کې د نباتي بیماریو د تشخیص مرکزونه جوړ کړي او له دې وروسته دې هغوی ته د فصلونو لپاره پر وخت دوا درمل ورکوي. لوګر له هغو ولایتونو دی چې د انګورو باغونه پکې ډېر دي. نجبلالخیل لا سمیت لنور تفصیل سره.
پلوګر کې اوشمیر بڼوال او بزګران وایي چې د انګورو باغونه وچکالی طبیعي آفتونو او نباتي ناروغي ځپلې چې لکبلې د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم شوي دي. دوی زیاتوي کسه هم د کرنې ریاست د انګورو اوشمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغي دوا درمل ورکړل چې تناسه د انګورو د مرز مخونی و. خو ډیرې بزګران پاتې شول او د هغوی فصلونه زیانمن شول. د لوګر یو تن بڼوال حاجی عبدالولی آزادۍ راډیو ته وویل
انګور اصلات کوم اپت سپراغ یخ بوهل او گلی وهل چې کوم اندازه دوا پاشي سو هغه باغونه تقریبا خو دغه دوا زیاتره ته نه رسید. نو سکل د قانان باغوانان بلعموماً ډېر اته د اوبوی جاریم نه پرکه ځکه دا پاتې لاهي و.
د ولایتي شوراغړي هم د بزګرانو د ستونزمنیا وایي چې د کرنې وزارت او اړوند ریاست یې د انګورو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي وچکالي د انګورو نباتي بیماری ناامني او په عدالت کې د نباتي ناروغۍ د تشخیص د لابراتوارونو نشتون د حاصلاتو د کمیدو مهم لاملونه یاد کړل.
وچکالي یو لامل ده، مرضونه بل لامل دي. هغه کوم دوا چې باید تشخیص شوی وای، صحیح لابراتوارونه په لوګر کې جوړ شوی وای او په لرو پرتو سیمو کې دهقانان چې دي، باغونه چې دي، هلته رسیدګي نه کېږي. جنگي حالت ده.
د کرنې ریاست یو تن مسلکي کارکوونکی نصیر الدین ستانکزی وایي په ریاست کې شته امکانات یې له بزګرانو نه دي سپمولي.
سږ کال هم موږ دومره وکولای شول چې دوی ته هغه څه اندازه مواد دوا چې موږ ته راغلې وې هغه هم دوی ته توضیح کړلې. باید دوی ته زیات اندازه دوا وي او د لابراتوار سیستم جوړ شي تر څو وکولای شي د دو امراضو مخه ونیول شي.
د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومنم مني چې سږ کال د انګورو حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو توان ندهی کرده چه بڑنوالو پر دوی لخواب شلشیو درمل کارو لیدی.
حاصلات دیر بد ندی. هغه امکانات چه در ریاست زراعت
په لاس کې وو هغه هم دوی ته ورکړي دي، هغه دویانې دوی ته ورکړي او دوی ترې استفاده وکړه. مګر یو تعداد باغونه دي چې هغوی ادویا ولدو هغه نه استفاده ونه کړله، او د هغوی په باغونو کې یو اندازه دغه مشکل د امراضو لیدل کېږي.
محمدین مومن ونه ویل چې سږ کال په تخمینی ډول په لوګر کې د انګورو حاصلات څومره ول. یاد دوی په لوګر او خواوشا ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوو باغونه له نباتي ناروغیو او نورو طبیعي آفتونو زیانمنیږي، او له دې کبله بڼوالو او بزګرانو ته په لوړه کچه تاوان رسیږي. د کرنې مسلکي کسان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دوا درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډیرېدو لپاره له مهمو ابزارو څخه بولي.
په عربي متحده اماراتو کې د بنگلاديش او هند ترمنځ د آسیا د جام د کرکټ لوبه روانه ده. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو، خو اوس بیا هم د افغانستان د وچکالي په ارتباط یو مطلب. د ملګرو ملتو په وینا سږ کال به زرګونه افغانان د وچکالۍ له امله د خوراکي موادو او حتی د تراک د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ وي. په دې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره مرستې کوي، او په راتلونکو کلونو کې د دې ستونزې د حل لپاره د سربندونو جوړولو او د اوبو لګونې د پروژو د عملي کولو ژمنه کوي. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
تر څو میاشتو وروسته د کابل پر ځینې برخو نن نری باران وسو. د ښار یو شمیر اوسیدونکو پر ټویټر او فیسبوک د باران عکسونه خپره کړي او زیرې سره کړي دي، خو ملګري ملتونه اټکل کوي چې سږ کال به هم وچوي. د دې سازمان په وینا سږ به د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې ورښت 10% کم وي، او سږ به 5 کال وي چې په پرله پسې ډول د بزګرو حاصلات کمیږي. د دې سازمان په حواله 2/3 افغانستان وچکالی ځپلی، او سږ کال به ژمی بیا هم ګرم وي. د ګرم ژمی خبر شایي د هغو کسانو لپاره چې د جګړې له امله بې کوره سوي، افغانستان ته تازه راستانه سوي او لا هم سرپناه نه لري، یا د نورو عواملو له مخې بې کوره سوي دي، ښه زیری وي. خو د هغو کسانو لپاره چې وچکالی ځپلی، څاروي مړه سوي او کښتونه یې وچ سوي، بد خبر دی. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله سږ کال په افغانستان کې تر 2 میلیونه زیات وګړي د شدید وچکالۍ له امله خوراکي موادو او د څښاک پاک اوبو ته اړتیا لري. د وچکالۍ له امله به د ځمکې په تل کې هم د اوبو سطح لا ټیټه سي. دا د هغو سیمو بزګرو ته بد خبر دی چې کښتونه یې ډېرې اوبه خوري یا لا هم کاریزونه لري. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اکبر منصورزی وایي داسې وچکالۍ په وروستیو 6 کلونو کې ساری نه لري. غاز ادی رادیو ته د خپل سیمې د وضعیت پاړه وویل.
محترم، علاوه پر 30 کلنی جنگ زدګی زمر ولسوالی د داسې وچکالی سره لاس پګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه په داشپېته کال مانو لیدلی. حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شو، فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوع غذایی او محروقاتی او بجری امکانات نه لري.
د غورماچ ولسوالی دی اوسیدونکو پر حکومت ژغ وکړ چې مرسته ورسره وکړي او د وی ممکنه فاجعه مخنیوي وکړي.
لدې کبل هیله کوم چې ریاست حوادث طبیعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپل همه جانب مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لوی فاجعه څخه مخنیوي وشي.
د غور د تایوره ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رسول عزیز هم ورته خبره کوي.
موږ سکال په دې روان قتل او قتال سربیره وچکالی عاجزه کړی یو. موږ دلته د غرونو په لمنو کې د عاجزۍ داسې حد ته رسولي یو چې نه موږ د خوراک څه لرو، نه زموږ څاروي د خوراک څه لري، او نه هم کوم کاروبار لرو.
د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګۍ ادارې د سپتمبر په 6 وویل چې یوازې په 2 ولایتونو هرات او بادغیس کې 2,50,000 کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې یوازې په بادغیس کې 1,60,000 کسان له کلیوالي سیمو قلیناو ته کډه سوي دي. د سازمان وویل په هغو سیمو کې چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا بهرنۍ خیریه موسسې فعالیت نه لري یا محدود کار کوي، وچکالۍ ځپلي خلک له اساسي خطر سره مخامخ دي. د چاپیریال ساتنې څارونکی میرویس خوګیانی وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره بیړنۍ مرستې د ستونزې لنډمهالی حل دی.
حکومت دا مسؤلیت لري چې موجوده اوبه چې په حکومت په افغانستان کې دي، د اوبو سرچینې دي، د دې نه باید موږ په خطو غبند استفاده استفاده وکړو او دا باید په ښه شکل باندې مونږه مدیریت کړو، ځکه د اوبو ضایعات دا ډیر زیات موجود دي او مونږ کولای شو چې دا باید په ښه توګه باندې دا مدیریت کړو. او دویم هغه اوبه یا هغه بارانونه چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې په غرونو کې کیږو، هغې ته باید مونږ بندونه جوړ کړو تر څو وکولای شو د اوبو لاندې برخه زیرزمینی اوبه مونږ بیرته ریچارج کړو، هغې ته قوت ورکړو.
ښاغلی خوګیانی وړاندیز وکړ چې حکومت د داسې ونو او نباتاتو کښت رواج کړي چې کم اوبو ته اړتیا لري او د وچکالۍ لپاره مناسب دي. خو د افغانستان حکومت څه کوي؟ د افغانستان د کرهنې، مالداری او اوبو لګونې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي میاشت په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د 10,000 ټنه اصلاح شوي تخم د ویشلو پلان لري. اکبر رستمی وویل چې په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د څارویو د خوراکي موادو د ویش دوهمه مرحله هم پیل کړې ده، خو د ستونزې د دایمي حل په اړه اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت سږ کال 2.5 میلیارد افغانۍ د اوبو لګونې پروژو ته بیلې کړې دي. د هغه په وینا حکومت به په افغانستان کې سختې وچکالۍ ته په پام په راتلونکو کلونو کې دا بودیجه زیاته کړي.
یکی از اولویت‌های اساسی وزارت در سال جاری و بخصوص سال آینده که
زمونږ د وزارت یو اساسی اولویت او دراتونکو کال اولویت چې اوس مهال کار ور باندې کیږي د چکمندونو او بندونو او د اوبو د ساتنې د حوضونو جوړول او د داسې پروژو عملي کول دي چې د خلکو مزکه خروب کی او ډیرو کرهنی زمزکو ته اوبو ورسوي
او زمینهای بیشتر را تحت پوشش آبیاری قرار بده.
خو اکبر رستمی ونه ویل چې پراختیایي پروژې به له پیل تر بشپړېدو څومره وخت نیسي او څه وخت به د خلکو وچو کښتونو ته اوبه ور ورسوي.
د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې په کابل، کندهار، ننګرهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ځایونو کې په راتلونکو اوو ورځو کې د باران د ورېدو اټکل نه کیږي او یعنی هوا به وچوي. اوس په کرکټ ته مخه کړو. په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام لوبو په ترڅ کې دغه اوس د بنګلاديش او هند ترمنځ لوبه روانه ده. په دغه فاینل لوبه کې بنګلاديش بیټنګ پیل کړی دی او بنګلاديش ډیر شل بیټنګ کوي. په نهو ورونو کې تر اوسه پورې 4 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی او دا لوبه روانه ده. وګورو چې وروسته به څه کېږي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به هم په دې اړه نور معلومات له تاسو سره شریک کړو. اوس هم ازادي او اورېدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. د یوې بلې خبرونې سره راغلی یم او تاسو ګڼ پیغامونه را سره دي چې لبیلابیل ولایتونو او پر بیلابیل ستونزو او مشکلاتو ژغیدلې است. نو د دې لپاره چې ډیرو اوریدونکو ته وخت ورسیږي دا پیغامونه مولا تبصره پراته خبروم. په سر کې د غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو ستونزو اورو.
بلې سلام علیکم، زه اطلاب غنې د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما مونږه دا پیغام دی، دا حکومت غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ کې دی، دلته د عسکري کوټ نه دا وانونه راځي په کورو کې لګېږي، خلک غواړي زیانې، انسانان ټول ساري انساني زیانې اولی دی، لیډر بدل کړي ورته راغلی دی. بې فائدې په ولسوالۍ کولار طالبان شاوخوا د ولسوالۍ نه تر دې جنګونه روان دي. ما د خپلو لوړو پولو سرواکو څخه هیله ده چې دې ولسوالۍ ته رسېږي وکړي، خدای په امان.
السلام علیکم، زه عبدالولی ما د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زموږ د اشرف غنی څخه ډیر خوشاله، ډیر راضي په دغه کار باندې چې کوم زورواکي دي، هغه کسان چې دوی ته مظاهرې کوي هغه د دوی طلبدار خلک دي. دا کسان غواړي چې ګډوډۍ راولي، غلا وو پرو پاغان وکي. موږ د دې څخه ډیر په ویا ویا ډیر راضي چې دوی دغه کار زخه ډیر په ډیر ډیر راضي، ډیر خوشاله وي. کدای چې کسان ګیر کې د قانون منګول کې وساري، یو جهان مننه، بیا هم ځنې خوشاله وي، بیا هم ځنې راضي. والسلام.
السلام علیکم، نصیر الله نسیم له غزنی ولایت څخه. مشکل مو دا غواړم چې زموږ په مکتب کې وایشتې کېږي او له ټول الکانو څخه نمرې کاږي. هغه الکان چې غلانې وایسته لري وته نمرې کوي، مننه.
بله سلام علیکم، زه د روزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښ چې د خاص روزګان د ولسوالۍ چې د بهرنی ځواکو یا د افغانستان د اروایي ځواکو په بمبار کې ملکي وګړو ته سخته تلفات رسېدلې دي. زموږ د لوړپوړو ځواکو څخه دا هیله لرو، د مشرانو څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالۍ ملکي اولس ته دې پوره پاملرنه ونیسي او د نظر څخه دې نه باسي. زموږ ولسوالۍ داسې غرنۍ منطقه ده، د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړپوړو مقاماتو پورې ورسوي.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په مرکزي دولت باندې غږ کوم چې اکثره غونډو کې ملي سرود پیلېږي، خو د ملي سرود احترام ته څوک درناوی نه کوي او نه درېږي ناسوي. درې لوشتګي په نامه لګېږي، نو چې دولت وي هلته قانون پلی کېږي. قانون شته خو څوک یې په کیسه کې نه دي. هر سړی په دې کې لګېدلی دی چې څو بنګلې، څو اپارتمانونه، څو هوټلې، څو الیکشې او څو کورونه او څه رقم ژوند ولري. مشرانو ته زه وایم چې دوه لوشتې قبر په نظر کې ونیسوي او نور خپل ملت، خپل ګران افغانستان یې رحم وکړي. خدای په امان.
سلام علیکم، جوړ یا پخیر یا جانان. د پراره ولایت بلابلک د ولسوالۍ خبره کوم. زما د لور پړو چارواکو ته دا پوښتنه ده، وخت آباد بند ولې نه تړل کیږي؟ دا ته عجبه ده، دا باید په ډاګه کې رایه ته چارواکو چې تو دغه د افتتاح کې بیا ورځ د غږ ورځ نور د انتظار هم وکړو. سلام علیکم.
السلام علیکم، سید ولی یم د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ ولسوالۍ ډېره سخته وچه ده، د دولت لخوا څخه هېڅ همکاري نه ده ورسره شوې، یا د موسساتو لخوا او چې د هلته بندونه جوړ کړي او خلکو ته خدمت وکړي. او ډېر د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي، خو خلک یې کار ته نه پرېږدي، ممانعت یې ګرځي. نو موږ دا غواړو له ټولو خلکو څخه، د ټول ولس څخه، د دولت څخه چې د میزان د ولسوالۍ او هغه موسسات چې میزان یې ته دغه شوي دي، معلومې شوي دي، چې ژر تر ژره کار وکړي. میزانه د ډېرې سختې وچکالۍ سره مخامخ ده. وسلام.
لومړی السلام علیکم ورحمت الله. زمو تحویر د غورما څخه پیغام سرتوم، هیله د چینشت. زه د ساغلی اشرف غنی خان څخه خدا هیله کوم چې یو تاریخي خدمت و مظلومو افغانانو ته وکړي، چې د 40 کالو وروسته د آرامۍ ژوند شروع، یعنی په هر قیمت چې وي د مخالفینو سره صلح باید وکړي. ځکه نه په حکومت کښې دننه آرامي ده، نه په اطرافو کې. طاقت هم په حکومت کې او هم په اطرافو کې ملک الطوائفي حاکمه ده. نو هیله ده چې صلح وسي او افغان ولس د دې بدبختیو څخه خلاصون پیدا کړي. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلام علیکم. زه محمد عارف کلمن ولایت ګرمشل ولسوالۍ کښې ستاسو تاریخ کښې یم. موږ د ګرمشل ولسوالۍ کښې عملیات نه کېږي. دوه کاله کېږي چې ګرمشل ولسوالۍ سقوط کړې ده. یوازې بازار، ولسوالۍ بازار د دولتي ځواکونو په لاس کښې دی. نو موږ دولت څخه هیله کوو چې زموږ ولسوالۍ راله پراخ کړي او زموږ په ولسوالۍ کښې عملیات وکړي. زموږ ولسوالۍ چې سل کیلومتره اوږدوالی لري، دا نو ولسوالۍ په دې سر کښې پرته ده. موږ غواړو د دولت چې زموږ په ولسوالۍ کښې عملیات وکړي. او زموږ ولسوالۍ زراعتي د ولسوالۍ ده، نو موږ دولت څخه غواړو چې ولسوالۍ کښې عملیات وکړي. وسلام احترام.
هلو، السلام علیکم. زه د لغه د بادغیس ولایت د غورناټ ولسوالۍ درسره په تماس کښې یم. زما دغه خواهش د ازادي راډیو د خبریالانو څخه چې په دغه غورناټ ولسوالۍ کښې چې کوم کمپ دی یا معنا قرارګاه ده، موږ د دغه له هوانو سره ډېر په تنګ راغلي، ډېر په عذاب شوي. نو زموږ دا خواهش دی چې دا زموږ اواز په لوړې د دولتي چارواکو سره ورسوي او دغه دوستیان زموږ څخه بند کړي. یو به یو خوا وچکالي ده، د بل طرفه څخه د دوی دوستیان چې مسلمانان ملګري به دره ټکه ټکه دي، د یوې خونې د جوړونکو نه دي، د یوې یوه روپۍ نه لري چې زخمي ورته پیدا شي، نه څوک روپۍ په پور ورکوي، نه هم څوک غمخوردګي خوري. نو دغه زما خواهش دی او دا زما هیله ده چې دغه دوستیان دا زموږ د ولسوالۍ څخه بند کړي، موږ ملګري به دره کړو، خاصې به سره وکړي.
زه مولوی عبدالخالق د مرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د کریې څخه اول السلام علیکم. دوهم، د حکومت د دې اقدام څخه ډېر ناهیلی او خوابدی شوم چې د شبرغان و شاوخوا 200 داعشو ته یې پناه ورکړه او تسلیمي یې ور ومنله. د هغه د عیشو تسلیمي چې په سلهاو شبرغانیان یې ناحقه وژلي او بنجان کړي وه، او په سلهاو لکه افغانۍ د خلکو په ظلم اخیستې وې، او په سیمه کې و ملت او حکومت ته د یوه سرطان دانه ګرځېدلې وه چې حکومت هر څه وکړه د منځه یې نه سوای وړلی. د حکومت دا د تسلیمۍ اقدام د افغان ملت خصوص د شبرغان د خلکو په حق کې څرګند ظلم بولم، او اوس دا غواړم او اوس دا چې د بشر د حقوقو و جهاني محکمې ته دغه دایشان وسپاري چې هغه یې محکمه او په سزا ورسوي. والسلام.
نورستان ولایت وامال سالین محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما لومړی قدم کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د سلام نه بعد د نورستان په وامال سالین کې متاسفانه روغتیايي ستونزې ډېر زیات لرو، یعنی د نورستان د وامال سالین په سطح باندې، یعنی د ټول سالین په سطح باندې بدبختانه یو روغتیايي مراکز لرو، هغه هم کفایت نه کوي، او خلکو هغه نفوس چې ډېر زیات دي او مراجعین هم ډېر زیات دي، او په روغتون کې درملنې هغه دوایان هم کافي موجود نه وي، او په زمن کې دغه روغتیايي امبولانس هم د ټول ولسوالۍ په سطحه باندې صرف یوه امبولانس ده چې هغه هم کفایت نه کوي عاجل بیمارانو ته یا هم زخمیانو ته. زمونږ د روغتیا چارواکو نه، عامې روغتیا وزارت نه دا هیله ده چې باید د نورستان عموما په نورستان کې او د نورستان د وامل وسالې باندې باید یو بل بستري روغتون باید جوړ شي، د دې لپاره چې هغه مراجعینو ضرورت رفع شي او روغتیایي درملنه وشي. والسلام علیکم.
سلام علیکم. زه د کونړ ولایت نه تاسو سفر کوم. زه د ورسمه نه غواړم چې دا د لنمهاله ور بند کوم دی، د بند د زمونږ د سرتیرو بچو د لپاره د مرګ زمينه برابرول دي. زه غواړم چې د ورسمه نه چې دا غشي د کوم مخکني اختر کې چې کوم ور بند وشو اغوی را داخل ته ورلاری ګذری زمینا هو ته برابر اسو داغه نه رسا ډیر زمنګ بچی او جل شو زه د ورسمه سره وختله کومه چې دلن محل اور باندې کی او زمنګ بچو ته د مر زمینا برابر نه کی. والسلام.
السلام علیکم ورور، څنګه جوړه په خیر خیراتی؟ ما دا مشکل دی سکندر ته ولایت کې وبو ډېر مشکل ده، نو ما د والي تاسو دا مشکل دي چې موږ وبو کار راغلو. السلام علیکم نور وخت مننه نیسم.
السلام علیکم. حضرت اولاد لغمان ولین پیغام پیدم ازادي را دو ته زما دې دغه لور پور چارواکو دا هله دا پیغام درما د منک لغمان ولایت کې په اړوند ناراوي په سیمه کې پوره تفکاره وسره خاصيږي. قومندان دي امنیه، قومندان دي محلي پولیس، قومندان مواد مخدر په هیڅ ډول توجه نه کوي، نسوک بند کوي، پوډران دخل شوي دي، کلاګان ډېر زیات شوي دي. کچې ته دغه پوره تفکاره وسره خر شینو له منک لغمان کې ډېر مودارین به زیات شي. خو یو کې دغه خزون کې والا به د قانون منګول دوستاري ما پیغام بار بار نشر کی کارواکو دوا سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
السلام علیکم. ازادي درادو کار کوم کو تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. د بدغستې ولایت يم او غورماش تور سره وسیدم. دا کوم شکایت به صاحب چې دا غورماش سره کولی دا یاره سره نو وسل کیږي. دا تر سکاله پورا سودا دولت څنګه یو پیسې را لې صاحب او دا په پیسې یو ورته دا سره کار دا په خارج کې دغه په وای خپل ساختمانونه په جوړ کړو. څنګه وش پات متره په وای خپل دا مينات پیسې سره کړی صاحب او دا زموږ د یو ادواله د افغانانو مشکلاتو دي صاحب چې دا سره پاتو سو نو غوښتر مو دا د دولت څخه چې دا سره ته صحیح ته وجو دا د دولت مسولیت یې ځکه چې د یو اد مسولیت په غاړه اخیستل نو باید دا سم ته صحیح ته وجو چې درته د افغانانو سره د مشکلاتو نه هڅه دا یو چې د بدغس سم ځنه دا د سرو د شوالای تو سره کوي باید صحیح پاملرنه ورته وشي دا کار وکړي د خیر سره په مخه مشه.
السلام علیکم. د دې غزي ولایت چې خبرې کوم بل تر طالبان او ګمرک جوړ کړی ده چې بیا کول سوال کې په بیګو روپی راوړي چې دی هغه ما وخره یا دا د حکومت بجټ باندې دا پیسې استعمالوي. وسلام.
اوریا ما پیغام دادی د کندهار ولایت ارغسان ولسوالی خبر کوم زمر د تنگی په باب خبره ده دا تنگی د داوود بابا په وسیله منظور شوی دی دروازه کړی نه دی خبر شوی
ہلو السلام علیکم کندار والا السلام علیکم
السلام علیکم زه خالد د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم هیله لرم چې مو پیغام هم نشر شي خو حتما نشر شي زبو دا هم نشر شي د میش په سیمه کې سخته د امنی دو نه د شپږم په ورځ د میش په سیمه کې یوه د ورو له موټر تر ماین ورخو شو اماله یې پنځه کسان ټپیون شول په دا کې دوه په شهادت ورسېدل درې ټپیون شول زمیش په سیمه کې وسله والی زور اخیستی ده تاسو کوشش وکړئ چې د مو پیغام پرکلین کې خبرینه کې ضرور نشر کړئ د ازادۍ راډیو سبو سهار خبرینه کې مو پیغام نشر کړئ پنځه کسان ټپیون شول پاتې ترې په شهادت ورسېدل دوه په شهادت ورسېدل او درې نور ټپیون دي فارین هم زمیش په سیمه کې په یوه کلیوال موټر سره ماین چاودېدلی و چارواکي یې هېڅام نه کوي د مو پیغام نشر کړی ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکي نه زمننه کوم چې زمیش ته تازه خبرونه وړاندې کوي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه د بادرس ولایت او غورمای ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ما د دولت څخه دا غوښتنه چې د زموږ ولسوالۍ د یو کال کېږي د جلاد او یوه د اردو قرارګاه د چمن پر هغه رسته او لب ولسوالۍ بازار ته راځي بازار نه چې اولاد د بازار راځي نو ولسوالۍ مې لکه ما د دولت دا غوښتنه چې یا نو دا ولسوالۍ ونیسې دولت او یا د نور نه علاقې چې ولاړ شي زموږ خلک ګرده ماجرتۍ او په نورو ځایو کې واده دي وسلام
الو زه کریم د پکتیکا یو سبقیل کوارې د مشکل د کلي اوسېدونکی دا پیغام اشرف غني ته پرېږدم او بیا د پکتیکا ولایت ته پرېږدم چې باید دا زموږ د سبقیل او مشکل او بند چې ده زمري کوټ بند هغه باید موږ ته وتړې جوړې چې بند نیمای تړله نیمای پاته ده چې خبر نه وي چې روپۍ چا یوړې بند چا نیمای چې پرېکړو بند وتړې دومره ځیم به یې راووځي یو دوه بیالی خو به یې خالي ځیم راووځي او رو باندې موږ لارم ډېر خراب کړی پلار کې بند موږ ډېر لری تیریز خرمن ته چې موږ زو والسلام په احترام
السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت څخه ستاسو خبره کوم زه اول د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم پس سلام از ما ده انتخاباتو کمیسیون څخه داخله ده چې په هلمند کې دوی دا دغه د تذکیرو ده تکر دغه بیا شروع کی دلته ډیر خلک پاتې دي بيخي دوره پاتې دي چې تاسو کې شل په شاده له هم نه دي چې یو ډیر پاتې دي بیا د سکاري زیری او ډیر دي چې تاسو ولې کوي نو موږ یې ځای توارلو هغه به شي ګرځره کې وار نو درې څلور ورځې پاتې سولو او شردا مور وګرځي ولې موږ د سټیکر کړو نو چې بیا شروع کی تر داخله ده والسلام په احترام السلام علیکم
الو السلام علیکم زیا در سوالی نه طاقت خبر کوم زه آزادۍ راډیو سره پاړی کړی یم اجازه لري ور سوالی باندې سیدا چار چار تیر لارې باندې دی وو په پونیا مات کړی دی او کایره راځي بیا جاړه زنه کوي کنه دی ما کوټ سره نه ولي ځکه د دکمن کوم یو غټ هغه نه ولي بیا جاړه زنه کوي د پیغام نه دا مننه کوم دا ما پیغام نه کړی او ټول تړي ته مشهور شي او سلام وکړم
دوستانو نور پیغامونه مو هم ستا خو په نور خبرونه کې به در تخبره کو او یو یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د دغو پیغامونو پر اساس جوړیږي ل خپل همکار ته روشن څخه په مننه چې د دې پروګرام په تنظیم کې مرسته را سره کوي تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم الله مو ملسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 دوادوا یاو یاو دواتسالور یاو یاو پینز.
ازادي رادیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولېږي 0000023 او یا هم 0040022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5